خوږ اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی، اوس سردار علي تکر د پروګرام بل ډیو سره خدمت کوي. خوږ اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ولسي ادب، د پښتو په لیکلي ادب او د شاعرۍ په اصناف، ورسره ورسره د شاعرانو ادیبانو په ژوند او د هغې په فن باندې تاسو سره خبرې کوو. موږ تاسو سره په دې پروګرامونو کې د ټپې په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، په ولسي ادب کې بیا هم د سر په ولسي ادب کې په ککړي غاړو باندې خبرې کړي دي، دغه شان هم د سره د چاربیتې په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، او ورسره ورسره د غزل په حواله د سره هم موږ ډېر په زړه پورې پروګرامونه کړي دي، د دیبانو شاعرانو د ژوند په حواله د سره هم موږ نظر شریک کړی دی، د هغې د ژوند نه خبر کړي نه، د هغې د ژوند نه د هغوی د کارنامو هم خبر کړي. او موږ تاسره د ټپې موضوع چې کوم باس کړی دی، نو پاره کې مونږ په د ټپې په تاریخ خبره کړې، د ټپې په جوړښت هم سره خبره کړې ده، او په ټپک کې په تلمی سره مونږ خبره کړې ده چې ټپ څنګه په دې کې تاریخي واقعات څنګه بیانېږي، څنګه کیسه ده، په دې ټول مونږ سره خبرې کړې ده. شان هم سره د کړي غاړو خبرې په هیئت باندې سره خبرې کړې چې د دې ساخت څنګه دي، دغه شان هم سره د چربیت په حواله باندې، او دغه شان د چربیت په حواله باندې بیا زموږ په دې بورا سونه پروګرامونه چې شوي پاغې باندې بیا زموږ محمد اقبال خان کتاب هم لیکلی دی، ډېر اهم کتاب دی، په کې ډېر معلومات دي، ډېر غفن، او دغه شان د غزل په موضوع باندې انشاءالله هم تاسو ته کتاب مخې ته راځي چې پای کې به دا کوم پروګرامونه چې مونږ کړي دي په د غزل په حواله باندې، په کوم د کومو شاعرانو د ژوند په حواله چې مونږ خبرې کړي، د هغې د فن په حواله هم خبرې کړي، دا به هم په یو کتابي شکل کې تاسو ته مخې ته راځي. نو دا ټولې خبرې به خیر د وخت سره سره کیږي، لکه څنګه چې زموږ په نورو پروګرامونو باندې هم د کتابونو د لیکلو هغه شوي دي، خلک پرې لګیا دي، کتابونه پرې لیکي، دا ډېره د خوشحالۍ خبره ده. موږ سره زمونږ درانه خواږه محترم میلمانه ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب او اقبال خان، موږ سره دواړه په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورځو محمد اقبال خان لا د هغې نه نظر اخلو چې هغې سره د نن شاعر چې په حواله باندې څه نظر شریکوي. زمونږ د نن شاعر دی ډاکټر خالق زیار، د ملکنډ سیمې شاعر دی، او دا په تیر شوي پروګرام کې موږ تاسو سره د صاحب شاه صابر په حواله باندې خبرې کړې وې، او په دغې نه مخکې د سره هم موږ محمد عیسی مرمانی په حواله خبرې کړې وې. دغه د ملکنډ یو ډېر مزیدار ګلدسته ده، د پښتو هغه ټپه ده د ملکنډ په سر راوړو چې د دستورو په دنیا ولګوم. نو نن به د سره د محترم ډاکټر خالق زیار په حواله باندې خبرې کوو. ډېر خوږ چپ شعر دی، ډېر زخون شعر دی، ډېر خوږ ملګری، ډېر خوږ هلک، د خپل پروفیشن کې ډېر پرفیکټ، ډېر زبردست، ډېر کارونه کړي دي، ډېرې خبرې دي، هغې باندې به زموږ د مېلمانه خبرې ترې کوي. نو ورزو خپل درون خوږ محترم محمد اقبال خان له هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره د دې په ډاکټر صاحب په شاعرۍ، د دې په فن، د دې په هنر، د دې په ژوند څه نظر شریکوي. اقبال خان، تاسو ته په پروګرام کې په خیر علي وو.
ډېر مننه جی ټکر صاحب، ډېر مننه.
اقبال خان، څه نظر به راسره شریکوي د ډاکټر خالق زیار په حواله باندې، د هغه د ژوند په حواله باندې، د هغه د کار په حواله باندې، د هغه د شاعرۍ په حواله باندې، څه نظر به راسره شریکوي؟
ټکر صاحب، ډاکټر خالق زیار په کال 1956 کې په ملکنډ ډویژن کې د کلي سیدراجوړ کلي کې پیدا شو. تر لسمه جمعات پورې تعلیم په مقامي سکولونو کې حاصل کړو. د سکول په زمانه کې رحمت شاه ساحل سره پیژندلو وشوه، او د هغو دکان په ناستې سره د ډاکټر خیال زیار په شاعرۍ سره مینه د سکول په زمانه کې پیدا شوه. لسم نه پس نور سبق یې په ایډورډ کالج کې وي، او د ډاکټر یار محمد مغمون صاحب شاګرد هم پاتې شوی دی. روستو افغانستان ته خپل د ډاکټر روستو د افغانستان نه د خپل د ډاکټر سند حاصل کړو. په افغانستان کې ډاکټر خالق زیار بچا خان سره ملاقاتونه وشو، او په نظریاتي لحاظ سره ډاکټر خالق زیار د بچا خان نه متاثر شو، او تر مرګه پورې په هغه لارې پاتې شوی دی. او شاعرۍ کې خپل استاد اجمل بابا مني. ډاکټر خالق زیار ته په خپل کلي کې بابو وایي. هغه یو ډیر خوشو شلوار کرو په سیدراجوړ کې. هغه په کوششونو د باچا خان یو سکول چې لا اوس هم چلیږي جوړ شو په سیدراجوړ کې. د چا ماشوم نه که تپوس وکړئ چې په کوم سکول کې سبق وایي، هغه به سم جواب وي چې د بابو ماما سکول کې سبق ویم. ډاکټر خالق زیار په درګه کې سپیټل سپیټل کې خپل پیشه تر سر کوله، خو هغه یو پرایویټ کلینیک هم پرانستی و چې د هغې نه به کوم آمدن کېده هغه ټول به د کونډو او یتیمانانو په ښېګړه خرچ کوم. ډاکټر جسیم او د هغه کور ودانې ډاکټر یاسمین د کلام د خواندانو صحابۍ د پلیټ فارم نه د ډاکټر خیال خالق زیر په مرګ یو تعزیتي غونډه کړې وه، په هغې کې رحمت شاه ساحل یو واقع بیان کړې وه چې یو هلک به د ډاکټر زیار کلینیک ته دوای لپاره راته، هغه ډېرې ورځې رانغې ډاکټر زیار ځان سره دوای اخیستې، د هغه هلک کلي ته پیادل روانو. چا ته تپوس وکړو چې ډاکټر صاحب ته چېرته روان یې، هغه ورته ویل چې فلاني کلي کې یو هلک به په ډېرې ورځې دوای لپاره راتلو، هغه نن نه دی راغلی. خبر نیم چې هغه ډېر ناجوړه شو یا څه نور چل دی، زم دا دوای هغه ته رسوم او خبر به واخلم. ډاکټر خالق زیار د خلکو خدمت کړی دی، روپۍ نه دی ګټلی. ډاکټر خالق زیار ډېر جرأتمند سړی و، کله چې په سوات ملکنډ باندې د طالبانو غلبه شوه ډاکټر خالق زیار او د هغه ملګري د طالبانو خلاف اوازونه اوچت کړل. ډېر داسې سهولیت دی چې په بټخیله کې موجود نه دي، خو دا ټول په درګۍ کې دا درد یعنی سہولتونه ملاوی دي. دا ټول کاوشونه ډاکټر زیارو نن د هغه د خدمت په سلسله کې درګۍ په سپتال کې د چلډن یو وارد د ډاکټر خالق زیار په نوم دی، د ملکن ادبی او کلتوري جرګز بنیاد ډاکټر خالق زیار کیخو، چې نن سبا یې مکرم خان سبا صدر دی، ډاکټر خالق زیار رحمت شاه ساحل او صاحب شاه صابر هزاري بټګرام ته د ظریف خان د ناول منزل او منزلونو د مخکتنې په سلسله کې راغلی و. ظریف خان د محمد ایوب خان علي ام ان اے زوی او د موجوده ام ان اے پرنس نواز کشور ورور دی. دا تقریب د هزاري پښتو کمی د سوري لاندې شوی و. ډاکټر صاحب د نرم گفتار د خوږې ژبې او د مدلل خبرې څښتن دی. رحمت شاه ساحل، صاحب شاه صادر او ډاکټر زیار د دې د نږدې ملګري دي، خو ډاکټر زیار د خپل نظم او د نثر دواړو پاکله دوی نه محتاط دی. هغه د نثر مضامین وخت په وخت لیکوال کې شایع کېدل. د رحمت شاه ساحل د شاعرۍ په هکله زما خیالات د هغې د مضامین لوستونو وروسته جوړ شوي دي. ساحل ته هغه یو سندربول شاعر په نظر ګوري. ډاکټر زیار د چاپ کتابونو فرست داسې دی، تلوزي دا خاوري او دا خلک، پښتون بغاوتونه جګه شمله. د ډاکټر سره د ډاکټر زیار په نظم غزل او نثر درې وړو کې د مقدار نه زیات د معیار خیال ساتلی شوی دی. هغه چې خلیل جبران د کتاب بروکن وینګز کومه ترجمه کړې ده، ډېره ښکلې ترجمه ده او پښتو ادب یې د نړۍ ادب سره آشنا کړی دی. ډاکټر خیال ډاکټر خالق زیار تل کلین هر کال باقاعده سره د هغه ملګری په 28 دسمبر مانځي. د ډاکټر خالق زیار د وفات نیټه ده 28 دسمبر 1948. ډاکټر خالق زیار د شاعرۍ مضامین دي مینا، کم پرستی، سماجی شعور او پښتونولي. د غزلی څو نمونه وګورئ: هم ډیره د ساتلې هم ټال دی، راشسته لیونی اوس هم په خپل حال دی، داسې زر ترې جوړ کړي یو څه کله بل څه، ته به وایي چې زړه مې خټه یار کولال دی. زه پښتون یم د تخیسته دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. اشاد پنج په سر پل مزړ په باسي، مشران وای چې قبر لزاوال دي، ایو زمینی په سر دغه شمله ګرځي. اشاد پنج په سر پل مزړ په باسي، مشران وای چې قبر لزاوال دي، ایو زمینی په سر دغه شمله ګرځي. کپنور اشتمنای کې زیار کنګال دي، یو زمینی پا سر جگه شمله گرزی که پا نورش تمنه ای که زیار کنگال ده دا بل غزل زی که یو جنت همزو خورختیا خبر دادا زما لار جدا دا زمولا لار جدا دا چی خیالی دا تندی نشی نکریز دا لاسونو دستا مینا دستا مینا دستا مینا نور دا زده کم مرز دوا دا وشتلی چی هر زلی دسترگو پا گولویم خطلی می دخلی نور تا هر زلی دوا دا لزور که د زړه د ماتېدو چرته خبر شوی د سر په ماتېدو به شکر وباسې فرهاده ښه شعر دی جی لزور که د زړه د ماتېدو چرته خبر شوی د سر په ماتېدو به شکر وباسې فرهاده زاهده په جنت کې به پرانستې تړۍ ګرځم دې شعر ته وګورئ جنت کې به پرانستې تړۍ ګرځم تړلې مې ټول عمر د خوارانو سره ملا ده بالکل خراب راضی زم چې دغه اور منا چې هر خبر راځي خراب راځي ایو ته چې موږ نه سې چې هر خبر به خراب راته زب خوړلې يم یو د جبې د شهر ته وګورې زب خوړلې يم ته روز د جبې زما په لاس چې کی زما په لاس زما چې لاس ول کتاب راځي عمل نامه ده
وا 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 ډیر خشیر دی ډیر خشیر دی دا شیر دوباره وایې ډیر خشیر دی
زب خوړلې يم ته روز د جبې زما چې لاس ول کتاب راځي
کتاب راځي
عمل نامه ده زما ستینه پرتا ها عمل نامه ده زما ستینه پرتا چل د ګنا نه د ثواب راځي هر پیرا لیوانه کی گم پکی هر پیرا لیوانه کی گم پکی هر زل چې وخت ته انتخاب راځي تکر سے دا بل غزل یو ګورې سر می د غرور ډکوا داسي سر می د غرور ډکوا داسي هر څوک سوای زرا زداسي څوک د خپل څوک د خدای لپاره چاته نه ګوري وی په ځنې مخ کې څه کی صدا سي اصل ته تصویر څنګه چې تصویر دې په زړه کې څنګه چې تصویر دې زما په زړه نو غواړم اویا شیر بیا دې قابل توجه دی جی څنګه چې تصویر دې زما په زړه نو غواړم اویا راک یو داسي نو غواړم اویا
بیرخه بیرخه
ما ته په خپل ګونه نخکاری ګونه ما ته په خپل ګونه نخکاری وخت را کړل خړه اینه داسي ځکه مې نه و پر روخانه جون ځکه مې نه و پر روخانه جون نه وم بيدار په تور شپه داسي وای که څوک زار لیونه شوه دی نه وای درو پر اختیا د داسي تکر څه تاسو کوی یعنی دې په غزل کې سي لوبي کوي کنه غزل مقدار کم دی لیکن غزل کی لو بھی کہی ہے بالکل یعنی غزل سرا بالکل ڈر سے لگا کہ ڈیر پر ترتیب بنے اور ڈیر پر مزہ بنے اور سر روانی اور ڈیر بار بنائی سر اور سر روانی فکر سے رحمت شاہ سائل سائل جی صابر شاہ صابر اور ڈاکٹر خالق زار دنیز دی ملگری دی اور رحمت شاہ سائل
نیازی تو صاحب شاہ صابر صاحب شاہ صابر
نجی رحمت شاہ سائل وے ماں رحمت شاہ سائل په بنیادی توګه یو شاعر دی جی تکر سیو رحمت شاہ سائل صابر شاہ صابر او ډاکټر خیال خالد
صابر شاہ نه کنا تاسو نوم غلط و ته نوم غلط و دا صاحب شاہ صابر دی صابر شاہ صابر نه دی زه دغه وایم ډاکټر صاحب شاہ صابر دی او ته صابر شاہ و کنا
نه 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 ډاکټر دا رحمت شاہ سائل صاحب شاہ صابر او ډاکټر خالق جان د نږدې ملګری دي خو رحمت شاه سائل په بنیادی توګه یو شاعر دی دا نورې خبرې زمینی دي صاحب شاه صادق د آزاد نظم ښه شاعر او نکات دی او ډاکټر غالب خالق زیار یو دانشور او شاعر دی. سایل او د صابر په شاعرۍ کې باندې خلک زر پوه دي پوه شوې دي او زری پذیرایي مونږ ده. خو ډاکټر خالق زیار شعر ته رسېدل لږ سوچ غواړي. څنګه چې وخت تیریږي خلک په دې باندې پوهېږي. لکه په اردو کې غالب په خپل وخت کې دومره مقبول شاعر نه و، اوس د هر چا په ژبه باندې غالب دی. دغه شان په پښتو کې د کاظم خان شاعري مثال دی چې اوس خلک د شعر په عظمت باندې خبرېږي. ډاکټر خالق زیار نوي نوي قافیې ردیفونه استعمالوي.
بالکل
نوي نوي استعمالوي او هر بهرې داسې وي چې د سا اغوستو کمې بېشې نه لري. د الفاظ استعمال داسې لکه چې نوسې سره سړی هر یو لفظ په خپل مقام ږدي. تکر صاحب تاسو ته دا اندازه به شوي وي چې زه غزل ته په باریکۍ سره ګورم او تنقید کوم. زما نظر کې یو څو شاعران دي چې هغوی غزل سره انصاف کوي. په هغوی کې ډاکټر خالق زیار یو دی او څو نور به په مخه انشاءالله راشي. ډېرې خبرې نه کوم. نن راسره اسماعیل بهر دی.
ډېره ډېره مهرباني، ډېره ډېره مهرباني. خوشاله اوسې، ډېر خوند یې وکړو. حقیقت خبره ده چې څومره چې ډاکټر خالق زیار صاحب ښه او خوږ شاعر و، دومره هغه یو خوږ انسان هم و. ډېر د خوند او ډېر د مزې. اقبال خان ډېر خوند یې وکړو. خوږ اورېدونکو ورزو خپل بل دروند خو محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب موږ سره په پروګرام کې موجود دی. د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې راسره نن څه نظر شریکوي. د هغې نه به نن د زه د صاحب شاه صابر په حواله باندې هم تپوس کوم، ځکه چې په تېر شوي پروګرام کې دی نو چې د هغه په حواله راسره هم خپل یو نظر شریک کړي. ډاکټر صاحب تاسو ته په پروګرام کې پخه رالی وی وو.
مننه ټکر صاحب، ډېره مننه جی. او ټکر صاحب تیر پروګرام کې زما صاحب شاه صابر صاحب باندې پروګرام شو. نن خو په کار و چې ټولې خبرې په ډاکټر خالق زیار شوې وې. خو زه به یو څو خبرې په صاحب شاه صابر باندې مکوم. لږ دا ریکارډ درست کول غواړم. اقبال خان وویل چې ډاکټر خالق زیار چې دی د هزارې ته راغلی او د ظریف خان په پروګرام کې دا په 1990 کې راغلی و. خو اقبال خان وی چې د ظریف خان د ناول تقریب له راغله او ظریف خان چې دی نو دا د ایوب خان علایی زوړ ام ان اچ یو دی. هغې زوی دی، هغې زوی نه دی، دا د هغې نمسی دی. او بیا دی وی چې اوس چې کوم ام ان اې دی پرنس نواز دی، هغې رور دی، د هغې رور نه دی، د هغې رواره دی، د فتح محمد خان زوی دی. کوم چې زمونږ زوړ صوبایي وزیر پاتې شو فتح محمد خان دی، هغې زوی دی. او د پرنس نواز ام ان اې رواره دی او د ایوب خان علایی نسی دی. د دې د ناول مخکتنه وه. نو رحمت شاه سایل صاحب سره زما په دغه کې رابطه وه. او ما چې تاسو راشئ نو رحمت شاه سایل وی چې دا خو د ناول مخکتنه ده او زه خو شاعر یم. نو دا څه نسبت جوړېږي که په لګون و هغې ته مینه دا نسبتونه بازارې له نه ګورئ. مونږ غواړو چې زمونږ دا ځینې شاعران او ځینې افسانه نگار او ځینې نقادان دا زمونږ ازاري ته راځي چې زمونږ هزاره چې د دې باره کې د تاثر دی چې دلته پښتانه نشته، پښتو ادب نشته. نو مونږ لږ خپل د مرکز سره، د پښتونخوا سره، د اشناغر، پېښور، ملکان، سوات سره ادبي رابطه بحال کول غواړو. بحال کول نه چې جوړول غواړو. نو تاسو به مونږ راځئ. نو رحمت شاه سایل صاحب شاه صابر او ډاکټر خالق زیار دی راغل. نو دوه ورځې یو شپه مو سری وه. اوله شپه یې زمونږ کلي کې به فتح ما سری وه، مشاعره وشوه. بله ورځ بډګرام ته لاړو، د ناول هغه تقریب وشو. نو مونږ سری دي لکه دوه ورځې تېرې کړې وې. صاحب شاه صابر چې زه ګورم چې دی د پېښور، نو پېښور کې دی اوسېدونکي، نو دی د یو لوی سیاسي کورنۍ نه، نو د یو لوی جاګیردار زوی، نو د یو لوی سرمایه‌دار زوی، نو بلکې زه به دا ومه چې دی یو ډاکټر پروفیسر زوی هم نو. خو د هغې باوجود دی پېښور یونیورسټۍ کې غالباً چې تاسو ما هغه دور کې لوستله، او دی چې په
سټوډنټ
فیډریشن کې خپل کوم نوم پیدا کړو، دی چې خپل کوم صلاحیتونه سیاسي او ادبي او د سپیچ د تحریف او د تقریر په یونیورسټۍ په دور کې په مخه راوستل. نو هلته نه پته لګي چې دی یو پیدایشي باصلاحیته انسان و. پېښور ونیځې کې بیا په یونیورسټۍ کې څو پورې ورپسې یو سیاسی بیک نیوی یو سیاسی پس منظر نیوی یور پس یو خانگی نیوی یور سکی زیادہ پیسہ نیوی نو پی پی خور کی پی یونیورسٹائی کی پی یونینو کی دا سی نوم پیدا کل دالی گا گران خبر دا نو اغنی معلومی کی چی دیر باصلاحیت انسانو او اغنی پس تم
بلکل
دی تعلیم ہم خپل ملازمت ہم خپل نظریه ہم خپل سیاست ہم دا یو پا مخبوطی دی او پا ٹولو کی کامیاب ہو دد مرگ چې کومو هغه خو یو خوږ انسان دا یارانو نه یو خوږ یار لار د چا پلار لار د چا زوی لار د چا ورور لار هغه خو لوی تاوان خو زه وایم پښتو تحقیق ته او تنقید ته دې دواړو شعبو ته دومره لوی نقصان شو چې دا صاحب شاه صادر چې زه دا یو ډېر ریښتونی نکات ګڼم او داسې نکات چې هغه په تنقید هم پوهېدو هغه په یو فن پاره هم پوهېدو د فن پارې په قدر هم پوهېدو او د پښتو په ټول تهذیب ادبي تهذیب باندې هم پوهېدو او د هغې خبره چې کومه وه تنقیدي خبره نو په هغې اعتبار او اعتماد کېدای شو وګوره د هغې پی ایچ ډي کې ده هغه په تنقید باندې وه نو یو په تنقید داسې چې بس یو شخصي تنقید دی سړی خپله یو ذاتي رایه روان دي کې وہ فن پارہ بارہ کی جدید کی داشے کنو دی کی داشہ زیاد تھے آگا دیر سے تحیبہ نے اور دیر مادود تنقید دے خوکے تنقید داسی ہوشی چی پورا دا پختو عدب چی کم عدبی تحذیب دے او پہاگی کی دی او فن پارے مقام او دے اغی قدر او دے اغی پہمیت خبر ہوشی نو زدہ تنقید گرم تنقید نے علاوہ دے اغی تحقیق او تنقید دوارا پا تحقیق کیوں مغا سائنسی محقق ہو او چې کومه خبره به لیکله چې کومه به کوله نو په هغې کې د رد گنجایش په کم و حالانکه تحقیق داسې شی دی چې نن زه یو تحقیق وکړم منع به وکړمې پاتې شي نو یو بل محقق به هغه نشاندهي وکړي چې نه دا داسې نه دی او دا داسې دی نو په هغه تحقیق کې به نوې خبره پر وړاندې راځي دا یو ارتقایي عمل دی خو ضروري ده چې په تحقیق کې چې کومه خبره وکړی شي چې خپل دې اندې نه خپل د کوشش نه خو هغه دیغی حق ادا کرشی دی داسې محقق لکه ما ته یاد شي یو وخت کې رحمت شاه ساحل چې د لیکوال مجلې چیف ایډیټر نو کې په لیکوال یو مضمون لیکو او لیک هغه کې هغه نه رحمت شاه ساحل خپل په خیال خپل په اندي خو ټیک لیکلو خو یو غلطی پکې رانه هغه ولیکل چې یاره سو په د ایم فیل سو سکالر دی او په پیښور یونیورسټۍ کې هغه ایم فیل وکړو او په پورتو مجلو یې وکړو خو نورې مجلې پکې واغستلې او لیکوال یې پکې وانغوستو شاید چې دا نظریاتي رساله وه دا نظریاتي پرچه وه یا دا ولې نظر اندازه کړی شوه لیکوال یې په هغه چیزیز کې نه دی اغوستی نو هغه نه پس بل چې کوم لیکوال راغی په هغې کې د صاحب شاه صابر یو وضاحتي نوټ چاپ شو او هغې دا ولیکل چې رحمت شاه ساحل چې دا کومه ګیله وکړه د سکالر نه دی کې دا سکالر قصورواره نه دی ځکه چې د یونیورسټو یو طریقه ده چې تیسیس لپاره به ټاپک لپاره به د هغې بس حدودو تحدید ټاکي نو ما چې وکتل نو د دې سکالر چې کم کار و دی د هغو حدود دا و چې د ازادۍ نه واخله تر کال اتیایمه پورې چې کومې رسالې چاپ شوي دي دی به په هغې کار کوي ځکه چې د ټولې رسالې اخلي نو دا کار به ډېر شي نو لحاظه دې ته یونیورسټۍ د ازادۍ نه واخله کال اتیایمه پورې چې کومې پښتو رسالې دي په هغې کار راکړ دی نو لیکوال د کال اتیایم نه پس چاپ ته نو لحاظه دا د هغې په حدودو کې نه راځي
نه راځي
اوس که ګورې رحمت هاو اوس که ګورې رحمت شاه ساحل د هغه ډېر خوږ ملګری دی ډېر نږدې ملګری دی او رحمت شاه ساحل هغه تیسیس چې د هغې ټایټل یې چې وکتو تیسیس یې چې وکتو دا ګیله پیدا شوه چې لیکوال یې پکې ولې کار نه دی کړی نو هغې مضمون یې لیکو صاحب شاه صابر که هغه مضمون هغه وخت کتلی وی نو دا وضاحت طی کړ او رحمت شاه ساحل ته مضمون به نه چاپ کېدو خو چې چاپ شو نو چونکې صاحب شاه صابر یو علمي سړی و اکیډمیک سړی و د یونیورسټۍ د ایم فیل د پی ایچ ډي تیسیس او د ټاپک دې طریقه کار نه خبر و نو هغې وضاحتي نوټ پرې ولیکو نو دې نه دا اندازه لیکي چې یو ریښتونی محقق وم او د حق خبره به یې هم کوله او تنقید چې کوم و نو هغه په صحیح معنو کې هغه تنقید و چې کوم ته موږ تنقیس نه شو ویلی لکه نقصونه به یې نه واخل او کوم نکات چې د بل په کلام کې نقصونه وباسي نو هغه تنقید نه دی خو تنقیس دی نو هغه به تنقید نه کوو هغه به تنقید کوو او د تنقید خپل اصولونه دي خپل ضابطې دي د هغې خپلې ذمواریانې دي نو هغه ټولې ذمواریانې به هغه پوره کولې په تېر پروګرام کې د هغې د کتابونو ذکر د هغې پروفایل د هغې بنیادي معلومات ټول وړاندې شوي دي زه په هغې خبره نه کوم خو د هغې کلیات چې کوم دي دا په کال 2010 کې اسد دانش چاپ کړي دي او دا د زبیح شفق وو زبیح شفق د دې مرتب دی نو هغه د هغه کلیات چاپ کړي دي د صاحب شاه صابر دا دوی کارو او هغه کې لیکلي هم دا دي چې تاسو دا کتاب د بای واخلئ ځکه چې دا څومره پیسې په دې کتاب راځي دا به مونږ د صاحب شاه صابر کورنۍ ته ورکو د هغې ماشومانو ته به ورکو د یو شاعر د مرګ نه پس د هغې کلیات چاپ کړل هغه که څوک شخصیت چاپ کړي څوک ادبي اداره چاپ کړي که څوک پرس چاپ کړي خپلې پیخرې چې چاپ کړي دا لوی ادبي خدمت دی او بیا چې هغې نه چې څومره هغه خرڅېږي او پیسې راځي هغه د هغې کورنۍ ته ورکوي دا هم یو ډېر لوی ادبي خدمت دی نو زه اسد دانش ته او د دې کلیاتو مرتب چې دی زبیح شفق ته دا زموږ دواړه دې وخت کې په افغانستان کې دي د کلیات حتی نه چاپ دی زه د هغوی ته مبارکي هم ورکوم زه د هغې مننه هم کوم او په پښتو ادب کې دا د هغې یو لوی احسان هم ګڼم نو د هغې کلیات کې د هغې شاعري ده نو هغه نه به زه څه لږې نمونې وړاندې کوم صاحب شاه صابر چې کوم وو د هغه په شاعرۍ کښې چې زه کوم لوی شی ګورم نو زه هغه ته عنوان ورکومه فکری صداقت چې د هغې په شاعرۍ کښې یو فکري صداقت وو تر فکري صداقت نه زما مطلب دا دی چې په شاعرۍ کښې ټولې خبرې خو رښتیا نه وي خو د رښتیا او په انداز وي که مبالغه وي نو هغه هم فطري وي او که هغه کښې د شاعر کومه جذبه ده نو په دې جذبې کښې صداقت وي رښتیا ویلې وي جذبه یې حقیقي وي هغې د یا خو هغه رښتیا وي یا پرې د رښتیا او ګمان کېږي که مونږ ګورو نو زمونږ ځینې شاعران لکه زه به مثال وړاندې کوم چې روحاني قوت یې قوي نه وي او خبره چې د روحانیت کوي نو د هغې په هغه روحاني افکارو کښې هغه تاثر نه پیدا کېږي ځکه چې هغه په شخصي طور باندې د هغې دننه هغه روحانیت نشته هغه روحاني قوت یې دومره ژور نه دی ځکه چې مونږ ګورو کښې یو سړی په ذهني طور باندې هغه ترقي پسند نه دی پروګرسیو نه دی هغه خپل په عام ژوند کښې خپل په شخصي ژوند کښې خپل په فکر کښې په سوچو کښې په اعمالو کښې هغه رجت پسند دی او هغه هر قسم پابندیانې مني هر قسم هغه روایت مني او بیا چې هغه په غزل کښې چرته په شاعرۍ کښې د ترقي پسندۍ خبره کوي نو هغه به هسې سطحي غوندې به وي او غیر حقیقي غوندې به وي یا به ځینې وخت کښې زه داسې یم چې دا ځینې شاعران چې کوم دي دا ځینې وخت کښې د ترقي پسندۍ خبره یا د قوم پرستۍ خبره دا د فیشن په تورونو کښې چېره مارکیټ کښې بس نن سبا دا شی چلېږي نو د هغې شاعرانو په هغه فکر کښې هغه فکري صداقت نه وي په دې حواله چې زه صاحب شاه صابر ته ګورم نو د هغه په شخصي طور باندې خپل په شخصیت کښې چې هغه څنګه وو هغسې وینا کړ ده د هغه په وینا کښې د هغه په ژوند کښې د هغه په شخصیت کښې څه ځای کښې څه تضاد نشته د هغې په ټوله شاعرۍ کښې یو فکري صداقت دی د هغه په شاعرۍ کښې یوه ښه خبره او بلکې نوې خبره یا د هغې د شاعرۍ چې خصوصیت چې کومې زه ګڼم هغه دا دی چې هغه یو مجرد خیال چې کوم دی هغه یې په مجسم انداز کښې پیش کړی دی دا امیجریسټ هم داسې کېږي په امیجری هم داسې کېږي ځینو تصویرونه تاسو په لفظونو کښې د یو ماحول د یو ځای د یو څیز د لفظونو په ذریعه د هغې تاسو تصویر وړاندې کوي دا امیجری شوه نو دې امیجری ته نږدې خپل په مقامیت کښې خپل په ماحول کښې داسې څیزونه اخلي او هغه وایي لکه یو دوه شعره به د یو غزل ویم د ایلم د زړه درضا ده د باګرام د مخ آیین دی د ایلم زړه درضا ده د باګرام د مخ آیین دی هر ارمان مې تا دره ده هر تکل مې اباسین دی او که د ژوند وزر یې مات دی خو د ننګ غږ هېر مشه د توبې د غرونو باز دی که د سوات مرغه زرین دی
ډېر ښه
در سید کوم ګورو هغه وی د توبې د غرونو باز دې کده سواد مارغ رنگین دین د توبې غرونه او د سواد زرین مارغ او تاتارا او اباسین او ویلم او باګرام دا چې هغه کوم مقامی سیزونه راخلی او پدې کې چې وخت کوم خیال پېښ کی نو دا مجرد خیالات هغه په مجسم انداز کې پېښ کی پدې کې مقامیت هم دی پدې کې میجری هم ده پدې کې د تقسیم هغه خصوصیت هم ده چې مجرد چې په تقسیم په مجسم شکل کې پېښ کی دا ډېر به کمال دی او کله چې ماته دې دا غزل دوستو د توبې د کرونو باز دې کده سوات مارغ زرین دی زه رښتیا تاسو ته وایم چې دا په غرونو کې چې دا یو مارغ دی کم ته چې مرغ زرین وای نو خوشحال بابا هم چرته په روبایی کې مرغ زرین استعمال کړو د چې ما به هم مرغ زرین وای د چې په شاعرۍ کې د توبې د غرونو باز دې کده سوات مارغ زرین دی نو چې مرغ زرین ته مارغ زرین وای نو دا چې پښتونکو دا سي خپل کو ماته دې د مرغ زرین دمره فن را کړو چې ماته ډیر هیڅ پورته کړو
دل دا پښتو سي ته کې مرغ زرین مرغ زرین چې شنو دا خو د فرزه او استلا ده کنه دغه د پښتو کې د مرغ زرین ډیر ښه بالکل سي خبر تاسو وکړه
نو هغه مرغ چې کوم دی هغه د فارسی دی نو هغه نه بیا دی وو تر اکیب چې کوم دی لکه مرغ زار هغه ځای چې کوم ځای کې مارغان وي نو هغه د فارسی اندازو دی د فارسی هغه ترکیب چې کوم مرغ زرین چې مارغ زرین کو نو را ډیر خوندې وکړو او په دې کې کافی عمر اغلا او هغه شی چې مرغ زرین چې کو ډیر خوندې وکړو نو دغه څه دی په شعرونو کې لکه دا سمندر دی او ګودر دی او شګې دی او کس دی دا خپل مجرد خیال ته دی یو شکل ورکی یو بل شعر به وایم او دا زما ډیر خوخو د عشق اجازه نه دی نو څه دی ساکي د عشق اجازه نه دی نو څه دی ساکي ستاله محفل چې بهر ژوند دی او مونږ د احساس ته سمندر لامبوزن د احساس سمندر او لامبوزن د ترکیب ته وګوره ټکر سي احساس چې کوم دی یو غیر مجسم شی دی یو مجرد شی دی
بالکل
شکل یې نشته ناپتول نشي کېدلی دا مونږ چې ته شکل نشو خېره نو ته هغه له یو شکل ورکړی دی وی مونږ د احساس ته سمندر لامبوزن مونږ د مینې په ګودر ژوند دی
واه ډیر ښه
دا د دې شی نو ترتیب سره به د مسکی ما خبري وکړي هغه خوند به پات نه وي د عيش کې اجازه نه ده نو څه دي ساکي ستاله مې فلا چې بهر ژوند دیو مونږ د احساس سمندر لامبوزن مونږ د مینې په ګودر ژوند دیو او څنګه سي دا چې د لفظونو ذریعہ باندې او د چې یو مجرد خیال له شکل ورکی دی هغه یا په ایمیج لري په حواله باندې زده دی او شعر بدوي ما ور دې زبردست دی او شېسته مګه شک چې کوم دی په چا شک کول نو شک چې کوم دی دا یو غیر مجسم شی دی نه څه شکل دی نه مونږ ته خو دې شو دی وی څه اعتبار دی د دې خلکو په ایمان صادره څه اعتبار دی د دې خلکو په ایمان صادره دا خلک ولي په تیرو کې د شکونو غشي څه اعتبار دی د دې خلکو په ایمان صادره داخله ګولی په تیرو کې د شکونو غشي اوس چې د تیرو کې او د شکونو غشي نو ماحول دی او منظر دی زمونږ په مخه په تیرو کې ډنګ وهل یا په تیرو کې کاني وشتل هغه زمونږ سمتلونه هم دي زمونږ پوره او تهذیبي پس منظر کې دا شعر اغسته دي چې داخله ګولی په تیرو کې د شکونو غشي نو ډیر زیات خوند کړي دي او څنګه سي چې زه ګورم دا په شاعرۍ کې سنوي ترکیبونه مشته بس خبره ز لنډو ما دغه د کلیات چې ما د نیوي ترکیبونو نوم ډیر خوند غوستو نو یو څه شعر باندې نیوي ترکیبونه ځکه چې زمونږ اکثر د ز په ذاتی تور باندې په تنقید کې دا خبره کوم چې زمونږ شاعران چې کم دي ډیر هغه نیوي ترکیبونه نو وزوي نیوي ترکیبونه د سوچ نه کوي او هغه ځاړه چې کم تر راکېږي هغه بیا به استعمالوي نو چې ترکیب زور دی نو په هغه کې نوې خیال خپل خایس نشي پیدا کولی د نوې خیال خایس او تاثیر ته لپاره به نوې ترکیب پکاري نو په دې حواله دی هغه د شعرونو روان دي کومه دي کې او تاسو ګوره نیوی ترکیبونه دي تا د ریواج لوپټ سری نکړه ریواج لوپټ نیوی ترکیب دي تا د ریواج لوپټ سری نکړه ما د رسمونو زنجیرونه مات کړل تا د ریواج لوپټ سری نکړه تا د ریواج لوپټ سری نکړه ما د رسمونو زنجیرونه مات کړل هو اوس همسری کوا دستورو سره اوس همسری کوا دستورو سره موږ د شپې د زندان ورونه مات کړل د شپې زندان د شپې د زندان ورونه ماتول د شپې زندان د زندان په نورو مانو کې استعمالېدو خو د شپې زندان د نوې ترکیب ذکر دی د ریواج لوپټه د نوې ترکیب ذکر دی دا څه ډېر ترکیب دی پکې او په مخه تا مال په خلک تر خلک زیار خبرې کول دي نو زړه مې وړي چې د صاحب شاه صابر صاحب په شاعرۍ مې ډېرې خبرې کړې وي ډېرې خبرې مې کړې مخکې دغه په شاعرۍ کې ډېرې موضوعاتي دغه جذبه ده دغه شدت ده دغه نظریات دي څه بل خبرې وي خو زه دغه معنی کزړه مې نه غواړي خو د صاحب شاه صابر د خبرې لنډو او ډاکټر خالد زیار ته بر اعظم کستا سو اجازه ته وي
مهربانیو کې ډاکټر صاحب
ډاکټر خالد زیار صاحب ما چې غوښته چې د غیز ټول کتابونه ولولم او خبره ته وکم خو الله دې وکړي چې په ټولي دنیا او په ټولي انسانيت چې کومه دا وبار غلله زاد خلاص شي موږ هم د لاکډاون په کیفیت کې نو زه چې کوم لایبرریانو ته زمانه د لاکډاون په وجه نشم تله نو ما تاسو کوم چې ما موسن شاه سره رابطه وکړم موسن شاه د درګې دی او د یو ډیر لوست یو پوه انسان دی شاعر دی یو شعري مجموعه چاپته او د یو های سکول هډ ماستر دی د په خالق زیار معنی ام فیل کوي د خالق زیار په ترجمو او دغه په شاعرۍ دغه په ادبي خدماتو ام فیل کې نومه غته فونو کو ما هم سن شاد خالق زیار ما ته معلومات پکار دي زني سزونه چې معنی دي کتلی نو زغه د پر دوا کوم سن چالي پر چې جوړ شي هغه د شوګر بیمار دی او ډیر ځکه په حمله شدید ده نو هغه ماته وی چې زتا ته دی ډاکټر خالد زیار وروره ته ویم چې تاسو سره راپته وکي تاسو سره خبرو وکي تاسو سپکاري زه هغه لري چې
بالکل
ډیر خوګ انسان دی او زما خیال باندې چې په ډیو ریډیو باندې نهید سحر سره او بیروز خان سره هغه پښتو په ثقافت باندې او په جبی او په پښتون کوم په دیغه پروګرامونو مکې نو ما څنګه ډیر سره تصویرونه راته جو هر لونګینو لګل خبرې وکړې و چې زه انجنیر ما خو کینیډا ته راتونه مخکې زه د منسرا او بفا او بډګرام او ولې د اوسو پورې ګرځېدلې ما د ټول خلک نکته لیدلې نو په هغه زیات خوشاله شوم نو ما 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 غوښته دا خو نن سبا د کورونا په وجه باندې تاسو د سټوډیو سره داسې مجبوریاں دي چې تاسو هم کورنا پروګرام کوي مونږ هم کوو کني جوهر لونګین پکې شامل وي هغه خالق زیار ادبي وارث هم دی د هغه شاګرد هم دی د هغه واروم دی او دغه کتابونه هم چاپ کړ دي او دغه کتاب د خاور او د خلک زما په خیال باندې چې دریم اډیشن چاپ کو او په دغه مارچ کې راځو په دویستم دریشتم مارچ باندې په درګای کې د دې کتابې مخکتنو موخه د کورونا دا وبا په وجه باندې هغه هر څه پاتې شول او په دغه وجه یو هټ لونګین نن پروګرام چې وانه غوښتو خو د دغه درې شعري مجموعې چې کومې چاپ تلوسي خپل رباب خپل نغمه او جګ شامله نو په دې جګ شامله کې به زه داسې خپل ځان پکې شامل ګڼم چې دا جوهر لونګین او موسن شاه چې کله دا مجموعه ترتیب کوله نو ماته موسن شاه راپته یو ورځ ما سره وکړه بلکې اسلام آباد کې ملو شو زه به د یو یونیورسيټي سره ایز ا ریسورس پرسن لیکچر ولتلم او موسن شاه یې فیل کو نو ما سره به بیا بلکې نه ستنه ماته وی چې د خالق زیار مې شعري مجموعه د هغه کم کلام دغه مرتب کو چاپ کو خو ودې کې لیکتانه یو رائے اخلم مې ولې ودې کتاب نوم جګ شمله په کار دی ک جګ شمله په نو هغه ته ما وینم چې زه په لیک سوچ کوم نو دا چې ما سوچ کوم مې دا خو جګه شمله او جګه شملې د واحد او د جمع فرق دی نو ما غته وی چې دا کتاب جګه شملې شي نو به هم ټکته ځکه چې پکې جمع ده جګه شملې نو پکې ګڼ نظمونه دي ګڼې غزلې دي او کدا جګه شمله شي د یو شاعر یو کتاب نو دا هم بیا زیات خړې غلط په دا دواره خو اخیری زما حتمی دا اراده کړه دا جګه شمله شي د یو شاعر یو کتاب دی او مومن شمله چې کومه دا جګه شمله واحد خې استعمالي نو هغه چې دا کتاب چې په جګه شمله نو زه خوشاله شوم چې زما رائے چې کوم هغه هم پکې شامل و نو د درې د ریشيری مجموعه دي تل وسې خپل رباب خپل نغمه او جګه شمله او درې د ری ترجمه دي یو خاغي د خلیل جبران ناول چې کوم دی هغه ترجمه کړ دی پښتو کې نوم دی مات ساوونه او بل اغو چې کوم دی د اچ وسنا ملز دی هغه انګریزي کتاب دی د پټان ریولټ ان نارت ویسټ انډیا دا غو ترجمه کړ دی په پورتو کې او د رینو میخه د پورتانو بغاوتونه او درې کتاب دی د کیپټن ای اچ مکمهن د کیپټن ای اچ مکمهن چې د پولیټیکل ایجنټ په دیر سوات او چترال کې نو دی د اخی په دیر سوات په چترال په دغه علاقو باندې دیو کتاب لیکل د ریپورت ان د ټرایبز اف دیر سوات اند باجور نو ریپورت ان د ټرایبز اف دیر سوات اند باجور نو دا ډاکټر خالق زیار ترجمه کړ دی او د دې پښتون میخره دا خاور او دا خلک دا درې دی چې دا خاور او دا خلک نو دا خاور او دا خلک چې دا کتاب زمونږ د پاکستان د یونیورسټو کنټرول کول والا د غیر مسابقاتي کوم اداره ده هایر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد نو هغه دا کتاب دا خاور او دا خلک د بی اس په کورسونو کې یعنی د ام پښتو لیول په کورسونو کې هم دا اخی دی
بیرخ
دا کتاب
بیرخ
او دا کتاب دغه نه چاپ ته دا په کینیډا نه جو هر لګونې نه چاپ کړی دا درې دی هغه د ترجمه کتابونه دي او درې د هغه شعري مجموعه دي سو پورې چې دی هغه شاعرۍ ته زر اعظم دا کومه خبره چې ما صاحب شاه صبر د پاره کوله چې دی هغه په شاعرۍ کې یو خنوي ترکیبونه دي او یو دی هغه په شاعرۍ کې فکری صداقت ته یعنی څنګه چې د هغه ژوند دی نو دغه شاعری دا غ شاعری دا د ژوند سره متصادم نه ده نو دغه خالق زیاروم دی او د مخکې اقبال خان خبره چې دغه کوله چې دغه شاعری خو ډیره خده شاعری لګه ده د شاعری دی خوالي وجه دغه و چې هغه لګه شاعری کړی ده او هغه مقدار ته نه دی تللی هغه معیار ته کتلې او زمون
کلندر ته هم دا کار کړی
او
کلندر ته هم دا کار کړی بالکل ګنه کلندر سب سونو شو لیکلې هغه ډیر څه لیکلې شو خو هغه ډیر زیات خیال ساتلې دی هغه تش معیار ته کتلې مقدار ته نه دی کتلې
ګوره د کلندر سب چې مونږ په دې حوالی ګورو معیار په حوالی نو هغه ډیر معیاري کار کړ دی خو کوم مقدار ته حوالی ګورو نو دومره لوی جینیس انسان دومره لسته سړی چې عربي پوهېدو فارسی پوهېدو انګریزي پوهېدو او د هغه ترجمه د هغه شاعري یا د هغه افسانه هغه کار خو د هغه ډیر لیک دی په هغه حوالی مقدار په حوالی باندې کار لیک دی خو هغه لیک کار چې کوم دی هغه معیاري دی او زه تکر چې یو من چې یو حواله په دې راکوم چې ما چې کله پی ایچ ڈی کوله زما استاد وو ډاکټر نامولک جاوید نو هغه ماته وی چې ما ته زما استادانو دا ویل دي رحمتای نامولک جاوید صاحب وی چې ما ته زما یو استاد دا ویلو چې ګوره کار لیک کوا خو هغه معیاري کوا چې هغه کار وی او هغه یاد پاتې شي او روغه نه ماته وی چې ګوره منظرې چې کوم دا یو یا دوه بچی راوړي خو دې منظرې بچی منظرې وی او ګیدر چې دې سپای چې دا بلنا سره شپږته بچی راوړي دا ما
هلو
جی جی
هلو
جی آواز بند شو
خلاص اوس خبر تاسو خبر او بل زه خوشاله یو خبر درته پکوم کوم چې جوهر لونګین زموږ سره په لاین باندې موجود دی موږ هغه ستې دی زموږ پروډوسر هغه ستې دی نو هغه به دا غل بم پکې نظر والو دا پکې ډیره خپل خبرو شو تاسو خپل خبر جاری وساته جی
بس بیا خپل خبر مختصر کوم اخیری ز لسمنت چې کوم دی جوهر لونګین د پریزنت د ډیره خوشاله خبره ده موږ ته پاره
او تاسو خپل خبر پکې وکړئ خیر دی په شیر خبرو کې بیا غل وقور کو خیر
نو ما تاسو به خبرې مانی ما چې خپل له استاد خبر را دی دا شي نه مولا جاوید ما ته وی چې ما ته زما استادانو وی دي چې را منظرې چې کوم دا یو یا دوه بچی راوړي خو د منظرې بچی منظرې وی یا منظرې وی او ګیدړه چې دا سپای چې دا شپږ اته راوړي هغه د منظره بچی نه وي. نو انعام الله جاوید وي چې ما ته زما استادانو دا وایي چې کارت لیک کوه خو چې هغه معیاري وي. نو قلندر مومند لیک کړ دی معیاري کړ دی, ډاکټر خالق زیار لیکه شاعري کړ دی خو هغه دومره معیاري ده چې د هغې دا درې مجموعې دي که دا لس مجموعې وي او لکه شاعري پکې نه وي. نو نن به خالق زیار د پښتو په شاعرۍ کې د یو ډېر دانشور او د سنجیده شاعر په حیثیت هغه نه یادېدو. نو د هغه په شاعرۍ کې زه به یو غزل له مسو شعرونه وایم او بیا به پې خپله لنظر وړاندې کړم. د هغه د تلوسي کتاب نه یو غزل دی چې یخې چنۍ دي چې د مینې په ورشو پرې راشه, یخې چنۍ دي چې د مینې په ورشو پرېوځي, جانانه راشه زړه مینې سره رو په رو پرېوځي. او په دې کې به هم هغه د صاحب شاه صابر هغه د شکونو غشي چې کوم دلته به د شکونو سیلی تاسو وګورئ چې څومره ښکلی استعمال کړدی. که دې په سر کښې د شکونو سیلی نه الوځي, که دې په سر کښې د شکونو سیلی نه الوځي, زما د لاس ګلاب دې ولې له کمسو پرېوځي.
څه شعر دی والله, ډېر ښه شعر دی.
که دې په سر کښې د شکونو سیلی نه الوځي, زما د لاس ګلاب دې ولې له کمسو پرېوځي. او د دې ځینې خلکو ته یاره په دې کښې باسري شعر وګورئ دي, زه اورېدونکو ته هم وایم ټکر صاحب تاسو به هم لېوه توجه وکړئ چې د عصر څومره شعور څومره پوهه څومره بزیرت او د حالاتو تجزیه او جایزه هغه په څومره یو شعر کښې راغلی دی. وایي دې ځینې خلکو ته په هېڅ ځانونه بد نه ښکاري, دې ځینې خلکو ته په هېڅ ځانونه بد نه ښکاري, د چا په خپو چې هم پرېوځي په نخرو پرېوځي,
په نخرو پرېوځي.
دې خپل د یو عهد د هغې علمیه په هغې طنز پوه شئ, په هغې تنقید پوه شئ, د هغې عصري شعور پوه شئ. په یو شعر کښې دې څه زمانه را بنده کړ ده, دې ځینې خلکو ته په هېڅ ځانونه بد نه ښکاري, د چا په خپو چې هم پرېوځي په نخرو پرېوځي. او هره ورځ نوی جنجال نوی غم را وړي چې راځي, هره ورځ نوی جنجال نوی غم را وړي چې راځي, ځکه مې زړه اکثر د نور په راختو پرېوځي. استعمال کړی ځکه مې زړه اکثر ده, هره ورځ نوی جنجال نوی غم را وړي چې راځي, زړه مې اکثر ده زړه مې ځکه مې زړه اکثر د نور په راختو پرېوځي. د نور راختل د زړه پرېوتل
پرېوتل سنت تضاد کمال
کمالکړه. دا اسم صوت دی, دا اسم صوت چې دی دا په شاعرۍ کښې غني خان استعمال کړ دي, هغه ټپ ټپ ته باران او چپ چپ ته
لوکی,
دا اسم صوت په یاد دغې غني خان به ډېر ښکلي استعمال کړ دي. او یا دلته کښې مې د اسم صوت مې د دغې وکتل, ډاکټر خالد زیار په دغې غزل کښې وایي, داسې په سخت سخت مې په زړه کښې ارمانونه سوځي, داسې په زړه کښې ارمانونه سوځي, لکه په تو دنغري څاڅکي د اوبو پرېوځي. داسې په سخت سخت مې په زړه کښې ارمانونه سوځي, لکه په تو دنغري څاڅکي د اوبو پرېوځي. رجي دا غزل دی, په دې کښې اسمې سوت هم دی او په دې کښې نوي تراکیب دي او نورې غزلې دي. جګه شمله کښې د هغو سیاسي نظریه ده, د هغو کتاب دی خپل ربا خپله نغمه, په هغې کښې بلا سیزونه دي, ډېرې خبرې دي او ډېر د هغو د شاعرۍ خصوصیات دي. خو زه په دې خوشحاله یم چې کنډې نه مونږ سره د هغو ادبي وارث د هغو ادبي شاګرد او د هغو د کتابونو ناشر هم چې هغه بیا بیا چاپوي, جوهر لونګین هم مونږ سره دی, خوږ انسان دی. نو که هغه مونږ سره په دې خبرو کښې شامل شي نو زه ټول وخت نور هغې ته پرېږدم.
ډېره ډېره مهرباني ډاکټر صاحب, ډېر خوند به وکړي. لونګین د خپل نوم په شان نوم لونګین دی, ډېر خوند به وکړي. جوهر لونګین زړګیه, تا ته په خره لیو په پروګرام کښې.
ټکر صاحب ډېره ډېره مننه زما د اړخه تاسو ته, سلامونه احترامونه اسلام جوهر صاحب ته, بختور شاه صاحب ته, که بل مېلمه یې هغوی ته ډېر سلامونه احترامونه. ډېر په خوند مې ستاسو خبرې دې واورېدې, ډېره ډېره مننه.
اسماعیل ګوهر خو اسماعیل ګوهر خو زمونږ ډېر خوږ ډېر خوږ کس دی او ډېر خوږ ملګری دی زمونږ, او چې څنګه زمونږ خوږ ملګری ډاکټر خالق زیار دغه شان دې خوږ ملګری دی, دا د یارانو محفل دی او د خوږو محفل دی. نو تر سره په کوم خپل مزیداری مزیداری خبرې شریک کډیر مزیدار محفل دی او بالکل دا خبر غنی خان خبر او ډیر کولون نو لګی یاران خپل سره نظر شریک کډ خپل کاکا جی په حواله باندې
ډیر ډیر مننه فکر سی په څنګه له کتا دغه په اسلام گوهر سره په خبر وکړه دا ډاکټر سی په شاعرای باندې هم نو زبم دا و مچ ډاکټر سی دی یو ګلنخیز شخصیت مالک وو هغه شاعری کړی دا شعر او ادب اړخ دا وی راوالو کدا وی سیاسی اړخ راوالو کدا وی بیا په تیپ کېم دا راوالو نو هغه په دې کې ډیر په اخلاص سره خدمت کړی دی او شعر هم د خپل نظریه سره یا د سوچ او د فکر سره شعر هم خیانت نه دی کړی نو د زببل کې پدې ټکو وا مچ هغه د انسانانو د رنزونو سره سره د ټولنې پر رنزونو هم پوه او د هغه د علاج ورته هم پته وا چې څه به کول پکار بیا چې ما سره کله هم زما چې څنګه تاسو وي د وینې د رښتې نه علاوه بیا ادبي وسره هم زما داسې هغه د استادې او شاګردې دغه زما چې زما استادو نو په دې اخیره کې زه په دې پویولم چې پښتنو ته مخکې هم د مزاحمتي ادب یا شاعرۍ ضرورت و خو په نن وخت او حالاتو کې ورته ډېر دی نو باید چې موږ مزاحمتي ادب ته زیات متوجه شو موږ که شاعري کوو چې مزاحمتي شاعري وکړو دا اخیری کتابونه دوه چې کوم رالله دا خپل رباب خپل نغمه دا له د کمپوزینګ په وخت کې وو دا چې موږ غونډه کړه شاعري نو دوی ماته دا شاعري ټول را لېږلې وه دلته کنډا دا زما ټوله دغه کتاب چې بیا موږ کوو ته نو په هغه کې دا له دوی یو ځل ما وتې چې تاسو پروف ریډینګ وکړو نو ماته چې یو ځل مې کړی دی او بیا کوم یو ځل نو لېږم بیا دغه له واپس بیا چاپ بیا هغه وفات شو د هغې نه پس بیا ما پروف ریډ کړو کتاب ما بیا چاپ کړو راغی د هغې نه پس اخري چې بیا دا دوه کاله پس بیا اوس مې دا بل وکړو دا جګه شمله نو په دې کښې هم زیاتره مزاحمتي شاعري ده نو زه به وایم که دا یوه کته را یاده شوله هغه به ووایم تاسو ته هغه داسې ده چې خره دې وتړي په سوري که څوک غواړي خره دې وتړي په سوري که څوک غواړي چې پښتون په زور زیاتي به مې غلام شي نه په مال وي نه په سر دا هغه قام دی چې خبره د وطن د ننګ و نام شي نو په دې کې تاسو وګورئ اوس په دې کې د هغې د مزاحمتي اړخ چې کوم دی یا د هغه چې کوم زور دلته ورکوي په دې او د حالاتو ته موږ کوم ګورو نو بیا یو بل شعر د مخې سره را یاد شو د دې حالاتو د دې هر څه مطابق هغه وایي چې زه پوره دېرش کاله د خپلې ځوانۍ د خپل وجود خلاف په خپله جنګېدلی یم دا ټول داسې د هغوی دا یا لکه یو بل دا چې دا غرغنډې چې اوس هر یو سړي ولیدلې زه پوره دېرش کاله په دې اور سوځېدلی یم
قربان
دا هغه اړخونه چې بیا د هغوی د شاعرۍ یا هغوی هر اړخ بیا کتلی دی په دغې باندې شاعري کړې ده مزاحمتي یا لکه اوس دې شعر ته که موږ وګورو اسلام ګوهر صاحب بیا اوري فیصله عنوان باندې قطعه ده او هغه وایي چې د وخت هر حکم ته غاړه کېږدم دومره دا ژوند را باندې ګران نه دی که شمله وساتم او سر ورکم دا کار پوهېږم د تاوان نه دی نو د هغوی که په شاعرۍ خبره کوو اسلام ګوهر صاحب خو په ډېره ښکلې خبره وکړه زه به دا ووایم زه په خپله لږه د ژباړو شوقم کوم د انګرېزۍ نه ژباړې کوم
دا نوم صحیح که دا اسماعیل ګوهر دی اسلام ګوهر نه دی
اسماعیل ګوهر صاحب
ډېر لوی نوم دی خو ګوره زه رسه یو خبره کوم ګوره دا کومه مزاحمتي شاعري چې ده که نه دا پختل زینا دا دی خپل یو اهمیت کې دی دا اهمیت ته څنګه کار نشي کولی خو یو خبره ته کوم چې چوندې پاتې کېدل لپاره فنی شاعري نه هغه ډېره زیاته ضروري ده اجمل خټک با ته په قابل کې دا خبره کړې وه ما ته وی وی سردار لیک د پښتنو وطن جوړ شو نو زما شاعري ختمه شوه دا دغه دا خټک صاحب د خپلې خولې خبره درته کوم نو هغه ما ته دا ویلو چې که زما د شاعري عمر 200 کاله دی نو د غني خان د شاعري عمر لږ سره کاله دی دا دغه دا د اجمل خټک د خپلې خولې خبره وه ځکه چې هغه ټوله دغه شاعري وي ټوله د هنر ډکه ده هغه کې هنر دی هغه علمي موضوعات دي نو علمي موضوعات چې دي هغه د وخت پابند نه دي هغه د وخت سره خطبي کې دغه روان دي نو د دې چې دا کوم د دې چې په ترکیبونو چې ده دا ورس کومه خبره وکړه که نه او د ده په دې فن او د ده په دې هنر دا خبرې د ده دا دا به دا ډېرې زبردستې خبرې دي لونګین دا ډېرې زبردستې خبرې دي او دا به د ده انشاءالله پاتې کېږي دا ټول او دا د مزاحمتي ادب په خپل ځای د هغه خپل اهمیت دی هغې د سوتنکار نشي کولی خو د هغې مثال د وخت چغه ده بس کنه د وخت چغه ده دغه دا د وخت سره دا قصې بیا دغه شي خو د دغه هنر چې کوم دی د ده چې د غزل نه کوم هنر دی دا به که خیر د ده پاتې کېږي او ډېر زبردست طریقې سره به پاتې کېږي
جی دا خو ده چې د یو ښه نقاد دپاره یا د هغې دپاره دا ضروري ده چې د ده د شاعرۍ هر اړخ چې کوم دی چې هغه ډېر په زړه پورې دي او شاعری چې په ټوله مزاحمتي نشي کېدلی چې دا به ټول په ټوله مزاحمتي وي نو دا کوم اړخ چې تاسو بیان کوئ یا اسلام ګوهر صاحب هم داسې ده و بیا د هغوی دا بل اړخ چې کوم زه ورته را روان وم خاص کر تجربه لی دا چې کوم دی اوس دې سهاله ډېره زیاته ښه کړې ده ډېره زیاته ژباړه یې کړې ده دومره ښه ژباړه بیا په دغه اړخونو کړې ده هغې ته هم بیا ټولنې ته کتلي دي تاریخ ته یې کتلي دي په هغې شکل باندې د هغې ژباړه چېره موجوده وخت قام ته ولس ته ضرورت د څه دي چاغه پدې پوي
بالکل
نو تاریخ یو تجربه دې بیا چې تر دا ناول دې جوړلې دې 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 جبران دا نو پدې کې چې ما دا دې نو دغه شعر دې مقصد شاه د سر ناوي چیرې تا دا ناول په کوم وخت کې لیکلې شوی په لبنان د حالاتو باندې نو چې کوم مذهبي خلکو کوم کردار به وونه هغه زمونږ د ټولنې سره ډېر ریلیونټ په موجوده وخت کې نو موږ ته پکار چې خپل کمزوري اړخ متوجه شو دا دې د پاره ما دا دغه وجواړو دا کتاب چیرې زه دا وجواړم نو په دې اړخ باندې د ژباړې هنر چې کوم دا هم ډېر ځانګړې دي ډېر زیات دا څنګه ګڼلخیز شخصیتونو دغسې بیا دا اړخ چې کوم د ژباړې ده دا یې ځان له ډېر زیات په زړه پورې دي ډېره ښه ژباړه یې کړې ده معیاري کړې ده د شمار درې کتابې ژباړلې دي خو ډېر معیاري ژباړلې دي لکه دا یو کتاب چې کوم دی د په قطبي لودیز هند کې د پښتنو بغاوتونه زه دغه هم ژباړلې دي یا دا بل دی کې اوس دی بل ته تاسو وګورئ خټک سي بینوم ته تاسو وګورئ په دې کې څونه دوی تخلیق دی دا یو کتاب چې کوم دی دا اصلي کې رپورټ شو دیر په دې ځای کې کوم پولیټیکل ایجنټ او دا پاتې شوی او دا نو د رپورټس ان د ټرایبز اف د دیر سواتن باج ول دا دې کتاب نومو د رپورټس ان
بالکل
دې له ډاکټر سیب نوم سونه خ تخلیق سونه خپل دا خاور او دا خلک
دا خلک او ډیر ډیر مهرباني لونګین خان خو خو به ډیر کړو چې نور ډیر چې ډیر خبرې کړې وي ډیر خبرې نور هم کړې وي خو زموږ سره د وخت کمې دی وخت را سره بالکل کم دی اخیری او سو سکند را سره پاتې دي ډیر ډیر مننه تاسو د ګریوانو مېلمنو ډیر ډیر مننه د ډاکټر محمد اقبال خان د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب جوهر لونګین خدای دې لونګین لره دغه شان ډیر خوندې او ډیر په زړه پورې خوشاله اوسه
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خپرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
واشنگتن دی سی نه دا وایس اف امریکا دی وری.